د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربه یم. امانه میرزا په تخنیکی برخه کې زما همکاري کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپریږي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي، د افغان کاندیدانو د استازیو له نننیو خبرو خبرو چې پر کومو موضوعاتو شغیږي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. ټاکل سوی د افغانستان دولسمشري د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ یو کمیسیون نن د راتلونکي ملي وحدت حکومت پر تعریف او اهدافو خبرې پیل کړي. د کونړ چارواکي وایي دغه ولایت په دانګام او شیګل ولسوالیو له تېرې شپې راهیسې تر نن سهار پورې د پاکستان لخوا 6 توغندي ویشتل سوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اپوزیسیون د هغو اداو په تړاو د خپلواکي او شفافې پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کړې وې. د خبرونو تفصیل. ټاکل سوی د افغانستان دولسمشري د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ یو کمیسیون نن د راتلونکي ملي وحدت حکومت پر تعریف او اهدافو خبرې پیل کړي. د ولسمشري کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د دغه نوي کمیسیون غړي او د خبرو اجنډا وټاکله. د دغه دیرش کسیز کمیسیون لپاره د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا 15 غړي ټاکل سوي او دوی به په دریو کاري کمیټو ویشل کیږي. د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هر کمیټه مسؤلیت لري چې پر ځانګړې اجنډا بحث وکړي، چې په هغو کې د راتلونکي حکومت تعریف، د اصلاحاتو او تحول راتلونکي پروګرامونه او د ملي وحدت حکومت جوړش د خبرو اصلي محور دي. د دغه ټیمونو په وینا د نوي کمیسیون به د غرض د انتخاباتو د دوهم دور وروستي نتایجو او هم د راتلونکي ولسمشر لپاره د لومړیو مراسمو لپاره یو نیټه وټاکي. ټاکل سوی د دې کمیسیون بحثونه تر شاوخوایوي اونۍ پورې دوام وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په دانګام او شیګل ولسوالیو کې له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره پورې د پاکستان لخوا 6 توغندي لګېدلې دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندي تر ډیره پر شاړو کرنیز ځمکو لګېدلې چې چاته زیان ځاني زیان نه دی اړولی. د سشکال لمړی څخه تر دې مهاله پر کونړ د پاکستان لوري شاوخوا 15,000 توغندي وشتل سوي دي. د پاکستان د اقدام افغان حکومت په غوځ کړی او د وزیرانو شورا وړ مورز دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته امر ورکړ چې د حملو ته په موقع ځواب ورکړي. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونه توانېدلې د وسلوالو مخالفینو ډله ایز بریدونه په بریالیتوب سره د فکري دوی وایي اوس د وسلوالو مخالفینو هغه لیکې مات سوي چې د دغه ولایت په شمال او مرکزي سیمو کې د افغان ځواکونو په وړاندې ولاړ و. د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې د دغه ولایت په سنګین او موسی کلا ولسوالۍ کې مخالفین له مات سره مخامخ دي. ښاغلی ځواک وایي له اوس هم په نهر سراج ولسوالۍ کې د مخالفینو د پټنځایونو په وړاندې عملیات روان دي. د هلمند چارواکي وایي که چیرې جګړه نور هم اورده سوي وای نو شایي عام خلک به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پاڅون ته اړ سوي وای. د خبري داسې مهال کېږي چې له هم د دغه ولایت په ځینو برخو کې جګړه روان دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 50 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، او زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1502 افغاني. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اپوزیسیون د هغو اداو په تړاو د خپلواکي او شفافې پلټنې ژمنه کړې چې د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه کړې وې. شریف دا څرګندونې پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې او هغه یې په هیواد کې د سیاسي شخړو د کمولو یوه هڅه وبلله. دا خبرې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی 2 ورځې وروسته د شریف د دوو سیاسي مخالفینو عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ په پاکستان کې اعتراضونه وسي. خان او القادری اړه ادعا کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې چې شریف یو واک ته ورساوه درغلی سوي دي. صدر اعظم شریف ویلي چې د خلکو د اعتراضونو د حق درناوی کوي، خو وایي پارلماني استازي د سړکونو په مظاهرو نسي تعینېدلی. تېره اونۍ د پاکستان په ځینو برخو کې وروسته له هغه شخړې راپورته سوي چې د القادری پلویانو په لاهور ښار کې له پولیسو سره د څو ورځو لپاره جګړه وکړه. د اګست 14 ته تر پلان سوي اعتراضونو وړاندې په دغه هیواد کې امنیتي تدابیر کلک سوي او زرګونه اضافي پولیس د دغه هیواد په څو ښارونو کې ځای پر ځای سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن غواړي چې هغه په لسګونه زره عراقیان چې د عراق په شمال کې په یوه غره کې ایسار دي خوندي ځای ته انتقال کړي. جان کیری نن وویل چې امریکایي چارواکو عاجله خو جدي څیړنه کړې چې څرنګه هغه یزیدیان او مسیحیان چې د سنجار غره ته یې د سخت دریدو مسلمانانو له ویرې پناه وړې ده وژغوري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې له 20,000 پورې کسان لا هم د سنجار په غره کې په ډله ییز ډول د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د عراق د حکومت یو هلیکوپټر چې پرون یې خواړه د دغو خلکو ته د هوا له لارې اچول وغورځېده، چې په دې پیښه کې پیلوټ د عراق د پارلمان یو مرستیال او د نیویارک ټایمز یو خبریال وژل سو. بلخو امریکا غواړي چې د عراق شمال ته 110 پوځي روزن کې واستوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون ویل چې د غره روزن کې به د سونی وسلوالو لویری له بيزایسي سره د بشري مرستو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویل امریکایي روزن کې به د کوردستان په مرکز اربیل کې وي او په جګړو کې به برخه ناخلي. امریکا شاوخوا نوی پوځي روزن کې په بغداد کې حمله لري او نږدې 160 تن امریکایي روزن کې له عراقي امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. متحده ایالاتونه وایي د اوکراین ختیځ ته د روسیې بشري مرستې باید د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې لارو څخه له ګمرکي څارنې تیر سي او بیا په سیمه کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي چې ویشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري حرف پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل که دغه بشري مرستې له دغو ټولو پړاوونو تیر سي بیا به یې امریکا ملاتړ وکړي.
We have spoken to the Ukrainians today. They have a plan in place.
دا وی موږ د اوکرانیانو سره نن وژغیدو. دوی داس پلان لري چې ورته خوشاله دي. موږ هم ورسره موافق یو. اوس د روسانو خبره ده چې داسې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی اندیښنه وشوده چې شاید د روسیې دغه کاروانونه مرستې نه وي، بلکې کېدای سي مسکو له دې څخه اوکراین ته د ننوتو لپاره کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوس ویلي چې اوکراین ته د دوی بشري مرستې به یوازې د سره صلیب د نړیوال کمیټې تر څارنې لاندې دغه هیواد ته داخلي سي. او روسي خبر ده روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پرون په سوچي شار کې لخپل مصري سیال عبدالفتاح السيسي سره خبري وکړه. د روسي خبري اژانسونو ویلي و چې په پام کې و دواړه مشران د اقتصادي همکاریو او نورو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبري وکړي. د ولسمشر په توګه تر ټاکل کې د روسي سوچي ته د سيسي لمړنۍ رسمي سفر دی او سمدستي د روسي هغه پوځي توکي وروښودل سوچي د خرڅلاو لپاره ټول سی وی دی. په دغه وسلو کې زرهي وسایط او د توغندوی دفاعي سیستم شامل دي چې د سوچي په هوایي ډګر کې ځای پر ځای سی وی دی. راپور نوایي د مصر د پوځ دغه پخوانی مشر دغه وسلو تشریحاتو ته په دقت غوږ نیولی وو. روسیا اوس مهال د اقتصادي او پوځي همکاریو له لارې پر مصر د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې ده. د خبرنو پای
اسادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشۍ د دواړو کاندیدانو اساسې نن په کابل کې شغیشي.
لومړی اجندا دی ملي وحدت د دولت تعریف، بل اجندا د اصلاحاتو او د تحول برنامه جوړول دي.
د دې اجندا له جزئیاتو مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. په کندهار کې څه باندې 2.5 کال پخوانی تاریخي جماعت زورواکو نړولای.
تاریخي خدمات چې خپل د مشاو بعد عصر مسجد هرې ورته غلو چې مقصد سره کمی ونړي خپل د تعمیر یا د مارکیټ مخې لکی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې تر لمانځلو مخکې په کوټه کې لوي چاودنې خبرو. د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په اونیس پروګرام کې وی بی وسلی مور وویل چې خپل ماشومان لوبوتنه شي بیولای.
موږ نشارینه پستر ګولیدل او نته لینم باغی وسلی دی چې از موږ پستر ګونه غټو لیدل نه وړو چې پیسې نه لرو لا شو یو چکر خو پیو شي کیږي چې سړی لا شي زړی خوشاله یا شي.
په همدې کورکلی پروګرام کې به دا هم واورئ چې ځینې بې وزلې میندې له فقر سره سره خپلو ماشومانو ته د لوبو وسایل چمتو کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ټیمونو د سیاسي موافقتنامې د لاشه توضیح کولو په هدف ګډ کمیسون وټاکه. ټاکل شوی چې دغه کمیسون نن خپل کار پیل کړي او تر اتو ورځو پورې به دوام وکړي. د دواړو کاندیدانو د استازو یوې کوچنۍ ډلې پرون په کابل کې د دغه کمیسون پر کاري پلان خبرې وکړي. د کاندیدانو پلویان هیله مندي چې دغه کمیسون به د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي او د روانو لانجو د هواري په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
ټاکل شوی دغه نوی دیش کسیز کمیسیون نن په دریو کمیټو کې خپل کار رسمن پیل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو استازو پرون په کابل کې دغه کمیسیون لپاره استازي وټاکل او د نن ورځې د کار لپاره یې پلان ترتیب کړ. په دې کمیسیون کې د هر کاندید له لوري 15 کسه استازي شامل دي او تر راتلونکو اتو ورځو پورې به خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د اصلاحاتو او همګرایۍ د ډلې یو غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې هر کمیټه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي.
هر کمیټه به ځانته یو معینه اجنډا ولري او د دې اجنډا لاندې به خپل کار مخکې بوزي چې لومړی اجنډا د ملي وحدت د دولت تعریف او د غوی مخې دي. بله اجنډا د بل ټیم لپاره د اصلاحاتو او د تحول برنامه جوړول دي او بل اجنډا پریم ټیم باندې کار وکړي د ملي یووالي د حکومت د جوړښت په حق لده.
دغه کمیسیون د اشرف غنی احمدي او عبدالله د هغه توافق لمخې جوړ شوی چې د اسد پر 18 لاسلیک شو او په هغه کې به د افغانستان راتلونکي حکومت پر څرنګوالي جوړښت او تعریف باندې بحثونه کیږي. دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یو نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. که څه هم پرون د ولسمشرۍ یو کاندید اشرف غنی احمدي په کانفرنس کې ویلي و چې راتلونکي ولسمشر باید د اگست میاشتې تر پایه رسمي خپل دنده پیل کړي او د غوښتنه د اوسني ولسمشر حامد کرزي هم ده، خو اوس په یاد کمیسیون دا موضوع تر بحث لاندې ونیسي. د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون مثبتو لاسته راوړنو ته خوشبيني وښوده او ویل دواړه لوري ژمن دي چې دغه بحثونه ښې پایلې ولري. معمولاً د کار د اغیزمنتیا او چټکتیا لپاره دوه مهم فکتورونه پکار دي چې هغه ښه اراده او متقبل باور دی. له نیکه مرغه د دواړه په دغه کمیسیون کې سته. د ملي وحدت حکومت جوړول هغه څه دي چې د افغانستان د رواني انتخاباتي لانجې د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له لوري مطرح شوی ده. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هم دغه طرحه ومنله او اوس یې پر څرنګوالي او جوړښت بحثونه کوي. په دغه درې مادې توافق کې راغلي چې د 1993 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي به واک ته رسیدو وروسته د یو نوي اجرایوي پوست جوړولو فرمان ورکوي او بیا به په دوو کلونو کې لوی جرګه رابولي تر څو د اجرایوي صدر اعظم د پوست پر جوړېدو پریکړه وکړي. دغه راز درتلونکو ولسمشر له لوري د اپوزیسیون د مشر لپاره هم د یو پوست پر جوړېدو موافقه شوې وه چې بایلونکي کاندید په خپل اساس ورته معرفي کوي. په دې موافقه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان د کلیدي څوکیو لکه امنیتي، اقتصادي او خپلواکو ادارو لپاره به کسان د ولسمشر او د اپوزیسیون مشرانو دواړو په سلام مشورو کېږي.
د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازي د کابل په کانتیننتال هوټل کې راغونډ شوي دي او په دغو شیبو کې شایي د دوی غونډه پیل شي. د ازادي راډیو خبریال هلته ورغلی دی او کله چې دغه غونډه پیل شوه د دې غونډې له پریکړو او له غونډې په ترڅ کې مو له څرګندونو د ازادي راډیو له لارې خبرو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
وړاندې مو په خبرونه کې په نورستان او کندوز کې د بیا رغونې لنوي پروژو خبرو، خو په کندهار کې هم یو نوی پروژه پیل شوې ده. البته دا په ستر تاوان افغانستان ته تمامه شوې ده. په ایران کې مشت یو افغان په کندهار کې د احمد شاه بابا د اثر تاریخي جماعت نړولی او پر ځای د یو تجارتي مارکیټ د جوړېدو کارونه پیل کړي دي. دا جماعت د احمد شاه بابا د کور ترڅنګ د کندهار چارواکي د جماعت تر نړېدو وروسته خبر شوی دی. محمد صادق رښتینی د کندهار له ښاره راپور لري.
د کندهار ښار د لومړی ناحیې د سدوزو په کوڅه کې د لوی امپراتور غازی احمد شاه بابا کور دی. د دغه کور په سل متری کې د هغه د اثر نور کورونه هم ودان دي چې اوس د لمنځه تلو په حال کې دي. د دغه کورونو په بغل کې د لوی احمد شاه بابا د اثر تاریخي مسجد چې د ملا شاه په نوم یادېدی هم ودان وو. خو د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې دا مسجد د نجیب الله سروري په نوم یو کس چې په ایران هیواد کې اوسیږي نړولې یا اوس یې د یوه تجارتي مارکیټ د جوړېدو کارونه ورباندې پیل کړي. د احمد شاه بابا تر زمانې وروسته د سردار کندل خان را په دې خوا د سردار سیف الله خان لمسی حاجي عبدالظاهر چې دا مهال د غازی احمد شاه بابا په کور کې اوسیږي وایي چې مسجد خورا زیات تاریخي قدامت درلود. حاجي عبدالظاهر عبدالی زیاتوي چې مسجد د تیر کوچني اختر په ورځو کې نړېدلی. نوموړی په دې برخه کې دولت په نتوجه تورنوي.
هغه وخت خټش تسویني دا مسجد هم هغه څه جوړ شوی تاریخي قدامت خپله د احمدشاه بابا د عصر مسجد دولت خو پخوا هم چندانې توجه نه ورته کړې. موږ په دا اوس عصر کې نو داسې په کوڅو کې مسجد تو دا مارکیټونه شاوخوا پره ګرځېدلي وو. هر یو ورته غل وو چې مقصد سره کمې ونړي خپل د تعمیر یا د مارکیټ مخې لکې نړولې دي. د بیخې
د کندهار چارواکي د مسجد تر نړېدو وروسته خبر سوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مدیر احمد قیس پیرعلي د نجیب الله سروري د خوا د دې مسجد نړېدل مني او وایي چې په اړه یې پلټنې روانې دي.
ملا شاه په نامه باندې یو مسجد چې د نجیب الله سروري له خوا څخه نړول شوی دی د مارکیټ د ښکلا په خاطر باندې چې په دې اړه زموږ بې اجازې پرته د تاریخي مسجد نړولې دي چې په دې اړه باندې موږ هیڅ له موږ څخه هیڅ اجازه نه ده اخیستې چې کله دا پروسه
کندهار شاروالی هم د دې مسجد نړېدل او پر ځای د بلې ودانۍ جوړول غیر قانوني او د دوی د اجازه پرته بولي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي چې موضوع د ولایتي ادارې د خوا تر جدي تعقیب لاندې ده. د کندهار ولایتي اداره د دې مسجد د نړېدونکي د هویت په باب څه نه وایي. خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نجیب الله سروري افغان دی چې په ایران هیواد کې اوسیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د نجیب الله سروري سره هم خبرې وکړي خو په پیدا کولو کې ونه توانېدو. د دې تاریخي مسجد د لمنځه تلو په تور یو تن نیول سوی چې دا مهال د ولایتي ادارې په توقیف کې دی. د ښار په منځ او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یا تاریخي مسجد په داسې حال کې لمنځه وړل کېږي چې څو میاشتې مخکې چارواکو وویل چې د احمد شاه بابا د کور په ګرون شاوخوا نور تاریخي ودانۍ د دولت لخوا استملاک سوي. تر دې څو میاشتې مخکې د کندهار په زاړه ښار کې یو کس د نارنج ماڼۍ د یوې برخې د غصب هڅه کړې وه. شاوخوا یو کال مخکې په کندهار کې د ایران کنسلګری د خرکی شریفي د تاریخي دروازې د کښلو او پر ځای د یوې نوې دروازې د لګولو هڅه کول چې د چارواکو او فرنګیانو لخوا یې مخنیوی وسو.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د وخت جماعت نړېدلی او پر ځای مارکیټ جوړیږي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په لومړي ځل د ملي پیوستون پروګرام پیل شو. دغه ولسوالۍ تر اوسه سړک نه لري او خلک یې په ساعتونو ساعتونو پیاده مزل کوي څو ځانونه سړک ته ورسوي. اوس په دې ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 50 پروژو چارې پیل شوي دي. له سیمې روحله انوري راپور لري.
په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام مشر انجینر محمد عیسی وحدت آزاد راډیو ته وویل چې د افغانستان په تاریخ کې دوی په لومړي ځل په دې بریلی شول چې په منډول کې د آبادۍ چارې پیل کړي. هغه وویل دوی په یاد ولسوالۍ کې په 50 پروژو کار پیل کړی چې پکې د څښلو پاکو اوبو رسولو پایپ سکیم، کانالونه، پیاده او لارې، کلیوالي سړکونه او د برېښنا تولیدونکي وړې ژرندې شامل دي.
په منډول کې چې نوې ولسوالۍ د 50 پروژې پکې شروع دي. نه لري خو موږ کلیوالي پروژې دي، کلیوالي سړکونه دي، ایچ پی دي، د برقي ژرندې دي، کانالونه دي او دا
افغانۍ. محمد عیسی وحدت وایي د نورستان په نورګرام او منډول کې یې هم چارې ښې پر مخ ځي خو په کامدېش او برګي مټال کې یې د امنیت د نشتوالي په وجه کارونه بند شوي دي.
په نورګرام کې په دوات کې دلته زمونږ RBG معنی چې تکراری بودیجه د انستی دلته شروع ده. کوم دې سکیم پروګرام دې ته ودرونه توانید امنیت خراب دی او چات پیسې ورکړي نو امنیت د وجه ونه توانید شکار وکړي نو بس.
برګی مټال څنګه دی؟
برګی مټال خو ماغه فقط اول انستی اول هغه تدقیق شوی ده تدری شوراګانو
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په نورستان کې د ملي پیوستون لخوا په لسګونو پروژې ترسره شوي چې په زرګونه خلک ترې اوس مهال ګټه اخلي. نورستان یو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې اوس یې هم زیاتې سیمې د سړکونو د نشتوالي له امله یو له بل جلا پرتې دي او په ځانګړي ډول منډول هغه یوازینۍ ولسوالي ده چې لا سړک نه لري. کله چې له دی ولسوالی څوک کابل لغمان یا جلال آباد ته ځي نو لومړی باید څو ساعته په پخو مزل وکړي بیا سړک او موټر ته ورسیږي. همدې ولسوالۍ ته د خلکو په مټ تیر کال یو څه سرک ووهل شو خو اوس هم زیات کار غواړي چې منډول ته سرک ورسیږي او خلک له یادو ستونزو بهر شي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې 50 وړې پروژې پیل شوې دي. بلور ته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د شپږو ټولګټو پروژو کار پای ته ورسید. له کندوز ته د دې پروژو په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په علي آباد ولسوالۍ کې شپږ پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندوز ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست استازی عبدالخبیر ازادي راډیو ته وویل چې د دغو شپږو پروژو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په اړوندو کلیو کې پر نږدې 9 کیلومتره سړک جغل اچول شوی، 300 متره استنادي دیوال او 15 پلچکونه رغول شوي. همدارنګه د سړک د دواړو خواوو 160 متره ویالې کیندل شوي دي. د هغه په خبره چې په دې پروژو باندې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
دغه
پروژه د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د یوې ګډې برنامې له لارې پیل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دغو پروژو د عملي کېدو پر مهال نږدې 3500 مسلکي او غیر مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. د نوموړي په وینا چې دغه پروژه د علي آباد په قندارویو، حاجي سخیدات، ارباب ګل محمد، میرشیخ بالا، میرشیخ بلوچها، څلورم لاله میدان او بهادر میر عالم کلو کې تطبیق شوې دي. همداراز د علي آباد ولسوالۍ د پراختیایي شورا رئیس حاجي محمد ایکل وایي چې دغه پروژه په تیرو درې میاشتو کې په خپله د دغو شپږو کلو د پراختیایي شوراګانو لخوا تطبیق شوې دي. دا پروژه د ثبات د ټینګښت پروژه دي چې د ولسوال په مرسته پیل شوې دي. د دغو پروژو د کار په بشپړېدو سره د دې ولسوالۍ څو کلي له یو بل سره ونښلول شول. په همدې حال کې له دغو ټولګټو پروژو څخه برخمن شوي کسان د یادو پروژو د کار بشپړېدو له امله خوښي څرګندوي.
دلته د اوبو موجودیت نه صفا اوبه نه وي. زموږ شاګردان به د دغه ځای نه وتل، د بهر نه به پاکې اوبه راوړي یا به د کورونو نه ځان سره اوبه راوړلې، او که به نه وي نو دلته مشکلات سره مخامخ. اکثره دوی د اوبو په بانه باندې بهر ته وتل. زموږ ډېر مشکل
د علي آباد ولسوالۍ د چارواکو په خبره د 1993 کال له پیل څخه تر اوسه څه باندې 40 ټولګټې پروژې د دې ولسوالۍ په ځینو اړوندو سیمو کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
نن شپه د آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې پر دې بحث شوه دی چې په ټولنیزو بحثونو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده. البته د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس کانټیننټل ته ورځو، هغه ځای ته چې ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو د دواړو کاندیدانو ټیمونه نن هلته خبري وکړي. صفی الله سنګزی له کانټیننټل، د کابل د کانټیننټل هوټل په ټلیفون را سره ده. سنګزی صاحب، څنګه د کمیسیونونو ترمنځ دغه خبري شروع شوې دي؟
سلام پر تاسو اوریدونکو. مخکې له دې چې دوی د خپل نننیو پیل شویو خبرو لنډیز رسنۍ ته وړاندې کړي، دوی په خپل منځ کې کاري ټیمونه سره معرفي شول او د دواړو ټیمونو له خوا نه مشترک ټیمونه خبرو ته معرفي شول. د تحول او تداوم ټیم د مذاکره خبرو یا د مرکزي مشري به دین محمد کوي، حاجي دین محمد، او د اصلاحات او همپلنګ د ټیم له خوا نه هم محمد نتیفي خبرو د مشري لري. البته دا خبرې نن پیلېږي او د دوی ترمنځ مستقیم خبرې پیلېږي. دوی ویلي دي چې موږ به په درېو مشخصو برخو باندې کار کوو. د اسد په یو اجتماع باندې د دوړو کاندیدانو له خوانه چې کوم توافقات شوي په هغې باندې به کار کوي، د هغې په عملي کېدو باندې به دوی نن په خپل کارونه پیلوي، او وروسته له هغې نه به د انتخاباتو په اړه باندې د یو مهالوېش ټاکلو په اړه باندې هم دوی کار کوي چې دقیق څه وخت باندې باید انتخاباتو بهیر پای ته ورسېږي او ولسمشر اعلان شي. له دې وروسته به د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره هم د تدابیر پام کې لري چې د هغې لپاره هم نیټه وټاکي. دا دوی درې مهمې اجنډاوې دي چې دوی په خپلو مذاکراتو کې پرې بحث کوي. البته دغه خبرې ویل کېږي تر اوو ورځو بحث کوي، او نن تمه ده چې رسمن دا خبرې پیل شي.
ستانکزی صاحب، دغه خبرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د دواړو انتخاباتي ټیمونو یو یو استازی برخه پکې اخلي او کنه مشي به یو یو کوي او نور کسان به ورسره ناست؟
بله، خبره د فیک دا یو یو نفر به مشرک وي خبرو. البته د دواړو ټیمونو سبان دي لکه څنګه چې موږ وکړه لاس شو په دې لاس کسان د دواړو ټیمونو چې مجموعاً درش سلوي کسان کې د دواړو ټیمونو مشترک سره خبرې پر مخ کې خو مشرک به د تحول او تضامن لخوانه دین محمد کوي، او د اصلاحات او فعالین د ټیم لخوانه به مشرک محمد پکې پاره.
د نورو استازو په برخه کې څه معلومات تاسو نه ترلاسه کړي؟ د سه سرشناسه چیرې نوري پکې څوک دي؟
بلې، د دوړو ټیم شاته چې لکه څنګه چې په رسنۍ کې دي ښکارا کې د دوړو ټیم نو لور پوری زړی په دغه خبرو کې شته، او البته انده د دوړو ټیم لور پوری زړی چې تر هغه ځي حاجی دین محمد صدیقی او د دوی نور لور پوری زړی هم په دغه خبرو کې حاضر دي. او په واره پیری چې مثلا د دوی هغه اصلي کابینه جو اصلي ټیم جوړې وي یا ماوینین دي هغه تر اوسه پرې کوم مذاکرات کې نه دي شامل شوي.
وخت مشخص کړی دی چې څومره وخت به د ورځې دوی سره ناست وي او خبرې به کوي؟
د ورځې معمولي وخت دی ویل چې معمول سره دوی کار پیل کوي، لکه څنګه چې په اوس سباندې لس بجې دي تر اوسه پر دوی نن رسمي خپل کار نه دی پیل کړی. په دې وروسته به دوی خپل کارونه پیلوي، یعنې معمولا له اتو نه به شروع کېږي، د مازدیګر پورې به دوام کوي دا خبرې، او دای دوی پورې مارکیټ
خبریال. تیر ماشم په کوټه کې د هغه دکان مخ ته چاودنه شوې چې د پاکستان د ازادي د ورځې لپاره د دې هواد بیرغونه پکې خرڅېدل. د دې پیښې په اړه بارکوال میاخیل راپور لري.
د سه شنبه په ماښام د کوټه ښار پر پرنس سړک چاودنه وسوه چې شاوخوا شل تنه یې ټپیان کړل. پولیس وایي دوه تنه وسلوال په موټر سایکل راغلي او د هغه دکان مخ ته بم غورځولی چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره بیرغونه او بیجونه پکې پلورل کېدل. بم چاودلی او دوی د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. په چاودنه کې د یوه پولیس په شمول شاوخوا شل تنه ټپي کسان سمدستي د کوټه دولتي روغتون ته یوړل شول چې په هغوی کې د یوه تن حالت نازک بلل شوی دی. اکثره ټپیان ماشومان دي. ټپي ماشوم زبیر احمد د چاودنې پاړه وایي موږ پر موټر سایکل روان وو، ما مخ ته کتل تر شا په کوم شي ولګېدم، د چاودنې غږ ډېر زورور وو. کله چې موږ لږ مخ ته لاړو نو زخم مې درد وکړ. کله چې مې د پلار ور پام سو سمدستي روغتون ته راغلو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټای دا حمله ترهګري بولي او وایي چې دا د پاکستان د ازادۍ د ورځې د ګډوډېدو هڅه ده، او دوی به پرې نږدې چې وسلوال خلک د پاکستان د ازادۍ د ورځې لمانځلو راوګرځوي. ژوندي ملتونه د خپلې ازادۍ ورځې لمانځي، موږ به یې هم په ښه ډول لمانځو. دا ډول د ترهګرۍ پیښې زموږ د عزم او زموږ د ازادۍ د مراسمو د ګډوډولو هڅه ده. موږ دا ترهګري ګڼو او د ترهګرو غوندې عمل به ورسره کوو. سره له دې چې سبا د 14 اګست لپاره د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، او په ښار کې ځای پر ځای د ملیشیا سرتېرو د ګزمو تر څنګ په فضا کې څرخی الوتکې هم څار کوي، خو بیا هم د ښار په منځ کې بمې چاودنه وسوه. د دې برید مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو پولیس چارواکیو بلوڅ وسلوال په دې بمې برید کې پړه وبلل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې 29 پروګرامونه لرو. د غړی اچار 19 تفری پروګرام خبرو او د کور کلی 19 پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومان او د لوبو په اړه مطالب راغونډ شوی دی چې هغه ماشومان چې کورنۍ بې وسله ده څرنګه کولی شي چې خپلو ماشومانو ته د لوبې وسایل چمتو کړي. په نړیوالو مسایلو کې د عراق په اړه یو مطلب خبرو، خو اوس 10:30 دي. له لنډو خبرونو وروسته به د عراق مطلب ته مخه کړو چې د عراق د نوي صدراعظم په ارتباط دی. لنډ خبر